دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما وای یا یونما ویل دي چې ملزمانو ته د مرګ د سزا ورکول د نړیوال قانون له مخې منع دي او د نړیوالو بشري قوانینو په اړه پر برحاله چارواکو باندې خپل مکلفیتونو ته د احترام ساتلو غږ کوي. یونما دا مطبوعاتي بیانیه وړمه ورځ د فراه په ولایت کې او هم په پروان او پکتیکا کې په عام محضر کې یو شمېر ملزمانو ته دا قصاص د سزا دا راول نورستا صادر کړه. د طالبانو د حکومت د ستر محکمې په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی چې د نه خوځو په شمول ویش کسانو ته د لواطت فریب دوکې غلطی گواهی جالسازی نشاورو ټابلیټونو د پلورولو او رانیولو په لوی لارو کې د ډاکو اچولو له کور نه د تښتېدو او د ناجایزو د ساتلو له امله دغه سزاګانې ورکړل شوې. له بلې خوا په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفارت شارج ظافره میرمن کیرن ډیکر چې دا وخت له دوحې نه فعالیت کوي وای چې په عام محضر کې یو کس ته د فراه په ولایت کې د قصاص د سزا د ورکولو په وخت د حکومت د لوړ پوړو مامورانو او ارکانو حضور د ژوند کولو له حق نه د محرومولو په معنا دي. نوموړی وایي چې دا ډول سزاګانې بېرحمانه او د بشري حقوقو د قانون په اړه د افغانستان د مکلفیتونو نه سرغړونه ده. خو د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویاند ذبیح الله مجاهد د دې انتقادونو په ځواب کې په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره کړې ویلی دی چې متاسفانه ځینې هیوادونه او بهرنۍ ادارې د افغانستان په اړه سم معلومات نه لري. د مجاهد په وینا حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو او متحده ایالاتو کې هم مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. مجاهد زیاته کړه چې د نړۍ د ځینو هیوادونو انتقادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا دي او غندي. په اندونیزیا کې د افغان میرمنو د تعلیم او زده کړې په اړه په نړیوال کانفرنس کې چې د قطر د دولت او د اندونیزیا د حکومت په ګډ کوربتوب د پنځشنبې په ورځ د بالی پټاپو کې جوړ شوی په افغانستان کې د وی پایدار سولې په خاطر د بین الافغانی ډیالوګ پر اهمیت باندې تاکید وشو. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم په دغه کانفرنس کې وینا وکړه. خو د طالبانو د حکومت استازو ته پکې د ګډون کولو بلنه نه و ورکړ شوې. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. په 2023 میلادي کال کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې اوس پته ژورنالیستان خبریالان او مطبوعاتي کارکونکي د خپل دندو د سرته رسولو پر مهال وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د جمعې په ورځ د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یو تازه رپورت په حواله خبر ورکړ. په داسې حال کې چې تیر کال مجموعاً 24 ژورنالیستان او مطبوعاتي کارکونکي وژل شوی، په 2023 میلادي کال کې د یوکران د جنگ د پیل کېدو، په هیټي کې د ګډوډۍ او انرشۍ د رامنځته کېدو او په مکسیکو کې د مجرمانو او اوباشانو لخوا پر ژورنالیستانو باندې د حملو له امله وژل شوو ژورنالیستانو کچه 10% کې لوړه شوه. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې مرکزی دفترونه په بروکسل کې دي، په خپل دې تازه رپورت کې وایي 350 ژورنالیستان د میانمار یا برما، چین او ترکیه په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې په محبسونو کې پراته دي. په دې رپورت کې غوښتنه شوې ده چې د قدرت خاوندان باید د آزاد ژورنالیزم لاره ډب نکړي او پر مطبوعاتو باندې لګول شوي بندیزونه دې لري کړي. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې سکال په پاکستان کې د پیژندل شوی ژورنالیست ارشد شریف په شمول 15 تنه ژورنالیستان وژل شوی دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د 600,000 ژورنالیستانو او مسلکي افرادو په استازیتوب دا رپورت د جمعې په ورځ د بشري حقوقو د نړیوال ورځې د لمانځلو په موقع خپور کړ. په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس رپورت ورکوي د پاکستان د حکومت یو رسمي هیات چې 13 میاشت د کینیا په پایتخت نایروبی کې پیژندل شوی پاکستانی ژورنالیست ارشد شریف د وژلو په اړه د تحقیقاتو دنده ورسپارل شوې ده ویل دي. داسې ښکاري چې د هغه وژل له مخکې نه پلان شوی و او کومه پیښه او حادثه نه وه. کینیا پولیسو ویلي چې نوموړی په غلطۍ کې د غلا په شک وویشته. دغه هیات په رپورټ کې چې د جمعې په ورځ پور شوی ویل شوی دي کینیا د چارواکو په رپورټ کې متضاد معلومات ورکړل شوی دي. ارشد شریف د پاکستان د پوسټ په اړه لڅو انتقادي مقالو د لیکلو وروسته خپل ژوند ته د متوجه شوی خطر لامل د اکتوبر په میاشت کې کینیا ته وتښتید. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ سعودي عربستان ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې پرون د جمعه په ورځ په ریاض کې د عربي نړۍ د یو شمیر هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د چین جمهور رئیس د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز او د هغه د ودش کلن ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان سره د ملاقات په تعقیب په یو بیانیه کې ویل سعودي عربستان او چین په پام کې لري د 150 میلیارد ډالر په ارزښت توافقنامه لاسلیک کړي. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د سینن تلویزیون ریپورت ورکوي په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی له یوکران سره د روسیې په خلاف په روان جنگ کې د یو ډیپلوماتیکي حل پر اهمیت باندې تاکید کوي. د بایدن د ادارې د لوړپوړو مامورانو ترمنځ په دې اړه اختلافات نظر موجود دي او فکر کېږي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د ټیم ځینې غړي د جنرال مارک میلی د دې نظر ملاتړ نه کوي. پانی وخت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دي چې د یوکران جنگ لا پای ته نه دی رسیدلې، خو هغه په عین وخت کې دا ادعا هم وکړه چې د جنگ جبهاتو ته د اضافي عسکرو د لیږلو ضرورت نه احساسوي. پوتین په کرملین کې د روسیې د حکومت طرفدارې بشري حقوقو شورا غړو ته په یوې تلویزیونی وینا کې وویل چې روسیا په یوکران کې خپل ځان نه دفاع کوي. پوتین ویل چې لویدیز هیوادونه روسیې ته د دویمې درجې هیواد په سترګه ګوري چې د هغوی په فکر د موجودیت حق نه لري. پوتین ویل چې دا وخت وو بیا زره روسي عسكر په یوکران کې جنگيږي او 150,000 نور د نظامی روزنې لاندې نیول شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړ چې اندونیزیایي چارواکو د یوې محکمې په حکم په 2002 میلادي کال کې د بالیز ټاپو په یو کلب کې د بم د چاودنې مسؤل او د هیواد د تندروي اسلامي ډلې جماعت اسلامیه غړی حسین بن علي زین چې د عمر پاټک په نوم هم شهرت لري په ضمانت باندې لبن نه آزاد کړ. محکمه نوموړی ته د 10 کالو د حبس سزا ورکړې وه. په مرګانې حمله کې ګنشمیر خارجي سیلانیانو په شمول 202 کسان وژل شوي وو. د ساينس پوهانو یو ډله وایي چې د 2000 میلادي کال راهیسې د ځمکې د کورې گردش په غیر معمولي ډول چټک شوی دی. په نړیواله کچه اوس د وخت ټاکل ستونزمن شوي دي او د سکای نیوز تلویزیون د ریپورت لمخه د ساموئل راپایلی پونوم یو شپږڅوليخ کلن خود ساخته پیغمبر چې په چال او نیرنګي له شلو جنکو سره ودونه کړیو د اف بی آی ایجنټانو وړه مورز د یوټا او اریزونا د ایالتونو په یو سرحدي سیمه کې واقع د عیسویانو د جیسس کرایست لیټر ډے سینټس په یو کلیسا کې ونیو. خپل پیروان به په دې تیرېستل چې دا ودونه د حضرت عیسی علیه السلام په امر باندې کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې په اندونزیا کې د افغان ښځو د تعلیم په اړه د یو نړیوال کانفرنس برخوالو په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په بهر کې د دغسې کنفرانسونو جوړېدل یو ښه اقدام بولي، خو په افغانستان کې د دغسې کنفرانسونو اغیزې د ښځو پر تعلیم ډېرې مؤثرې نه ګڼي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د پاشه به پورل د انډونیزیا د بالی په خار کې د افغان خزو د تعلیم څخه د ملاتړ لپاره د یو جوړ شوی نړیوال کانفرنس برخوالو افغانستان کې یو تلپاتې سولې او ثبات ته رسیدو لپاره د خزو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وکړ. دغه کانفرنس بندوبست د انډونیزیا او قطر لخوا شوی و. په لسو مادو کې د کانفرنس په خپل شوي پریکړه لیک کې افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره په بین الافغاني خبرو هم ټینګار شوی او په ټولنه کې د خزو ونډه ډیره مهمه ګڼل شوې ده. د دې کانفرنس ګډونوالو ویل چې د طالبانو د حکومت لخوا افغان انجونو او ښځو ورسته لګول شو محدودیتونو او بندیزونو پر هغوی ناسمې اغیزې کړې دي. کلیک کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د افغان ښځو انجونو د ژوند د ښه کېدو او د زده کړو د حق په ګډون د هغوی د اساسي حقونو د خوندیتوب په برخه کې دي اړین ګامونه واخلي. طالبانو حکومت لا د بالی کانفرانس د غوښتنو په اړه رسنیو ته تسلي ویلي. خو د طالبانو حکومت وایي زبی الله مجید د مخه ویلي چې د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت هڅې لا دوام لري. په دې کانفرانس کې د کوربه هیواد اندونیزیا او قطر سربیره د امریکا او پاکستان د اساسو په ګډون د شلو هیوادو نړیوالو سازمانونو اساسو برخه اخیستې وه. په دې کنفرانس کې د طالبان د حکومت کوم استازي برخه نه لرله، خو د یوې غیر حکومتي موسسې مشري پښتنه دورانۍ وایي چې په دې کنفرانس کې د څارونکي په توګه برخه اخیستې وه. میرمن دورانۍ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په دغه کنفرانس کې د شاملو اسلامي هیوادو اساسو افغانستان کې ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه وکړه او ځینې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوو نجونو ته د نورو زده کړو لپاره د سکالرشیپونو د برابرولو ژمنې هم وکړي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو جوړېدل د دغه هیواد د اړتیاو د معلومولو او د افغانانو ستونزو ته د نړیوالو د پام د اړولو لپاره مهم ګڼي، خو دلته په افغانستان کې دغسې کنفرانسونو د پرېکړو عملي کېدل یو ستونزمن کار ګڼي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو یوه فعاله پیروزان داوزی وایي چې طالبانو حکومت باید نجونو ته د تعلیم لازم شرایط برابر کړي. میرمن داوزی د اندونیزیا څخه هم د دغه کنفرانس د جوړېدو او د افغان ښځو د غږ د اوچتولو له امله مننه وکړه.
اندونیزیا مملکت نه مونږه منن دوی یو په دې باندې چې دوی هم د یو اسلامي ملک په عنوان باندې خپل غږ پورته کړ او د افغانانو دغه فعلي مشکل چې نن ورځ ورسره مخامخ دي، البته د نجونو د مکتب ته نه تګ د شپږم سم نه تر دولسمه پورې او همدارز د ښځو نشتون په اداراتو کې، البته هغه ساحو کې چې دوی وړتیا لري دې کې زموږ سره همغږي شول. نو زموږه توقع د اسلامي امارت نه ده چې کچیر اسلامي امارت غواړي یو حاکم او مقتدر حکومت په مملکت کې پاتې شي، نو دوی باید د ملت غوښتنې ته او هغه حق چې اسلام ورکړی دی هغې ته تن کیږدي او هر څه زر د نجونو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
د سیاسي چارو یو کارپو طارق پرهادي دنده په افغانستان کې دغسې کنفرانسونو د غوښتنو او پرېکړو عملي کېدل مشکل کار ګڼي، خو د اندونیزیا او قطر لخوا د نجونو تعلیم په اړه د کنفرانس د جوړېدو د ګډ نوښت ستاینه کوي.
متاسفانه از افغانستان کوم نماینده من ندیدم در اونجا.
ښاغلي پرهادي وویل متاسفانه له افغانستان څخه ما کوم استازی هلته ونه لید چې دا کنفرانس د افغانستان په دنده کې یو اغېز ولري. مثلا یو کاري پلان چې جوړېږي باید د افغانستان په دنده کې اجرا شي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې ښاغلي بلاول بوټو زرداري دغه کنفرانس ته وینا کړې او افغانستان کې د ښځو نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. دا کنفرانس په داسې حال کې جوړ شوی چې طالبان افغانستان کې بیا وخته د رسېدو شاوخوا 450 ورځو په تېرېدو لا هم د نجونو ښوونځي تړلي پرېښي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خپرونې درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمون پښتو خپرونې پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماخامنۍ پښتو خپرونې پر 2140 2015 9015 12590 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. د سپین خبری یا رکو راست خپرونه پر لنډو څپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدام د حکم اجرا وغندله. وایي علنی اعدام ښکاره کړه چې طالبان غواړي خپلې پخوانۍ تیارې دورې ته ستانه سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم د طالبانو د حکومت دا اقدام په ژور ډول ځورونکی بللی او غندلی دی. یو شمیر دینی عالمان وایي طالبان دې د قصاص پر ځای لومړی خلکو ته د کار او ژوند زمینه برابره کړي او حکومت دې پیاوړی کړي تر څو خلک فساد ونه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غبرګونونو په جواب کې ویلي چې ځینې هیوادونه او بنسټونه لا هم د افغانستان څخه سمه پیژندنه او څیړنه نه لري. په خبره یې د مسلمانانو قوانینو او معتقداتو ته درناوی نه کوي. نور حال پرپورت کې وایي
متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ په عام محضر کې د طالبان لخوا د اعدام د حکم اجرا وغندله او وی ویل چې دا تیاری سابقې ته د یاد ډلې د ستنېدو ښکارندوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس خبر ایران ته وویل له دې معلومیږي چې طالبان غواړي په 1990 لسیزه کې خپلو پخوانیو تګلارو ته ستانه شي.
We've seen the reports موږ رپورټونه ولیدل چې طالبانو خپل قاضیانو ته لارښوونه کړې چې شرعي حدود جاری کړي چې پکې په عام محضر کې اعدام، سر پرې کول او د درو وهل شامل دي. موږ نن په عام محضر کې د اعدام رپورټ ولید. موږ د کرکې ډکې ویډیوګانې ولیدې چې په آنلاین بڼه په وروستیو ورځو کې خپرې شوې دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان غواړي په 1990 کلونو کې خپلو ناوړه تیری کوونکو کړنو ته ستانه سي. دا د ټولو افغانانو حیثیت او بشري حقونو ته سپکاوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویان جرمی لارنس په ویلامه کې د طالبانو د حکومت د اقدام په ژور ډول زورون کې بللې او غندلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوي دفتر یوناما وایي ملګري ملتونه په هر حالت کې د مرګ د سزا سره کلک مخالف دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د فرا په ولایت کې د قصاص د لومړني حکم تطبیق په سختو ټکو غندلې او هغه ویرون کې بللې دي. د افغانستان لپاره د برتنې شارجه دفتر هوګو شارټر هم د اقدام یو غیر انساني او شاته تک قدم بللې دي. د بخن نړیوال سازمان هم په عام محضر کې د قصاص د حکم تطبیق ته په غبرګون کې ویلي چې طالبان د بشري حقوقو څخه سرغړون ته ادامه ورکوي.
اعدام اخیر در حضور سران طالبا و حضور مردم در ولایت فرا نمونه اخیری از نقص های گسترده و پیهم حقوق بشری توسط طالبا در افغانستان هست. از روز حاکمیت طالبا در افغانستان ما شاهد نقص های گسترده و پیهم حقوق بشری هستیم.
د طالبانو وینځ به علماء جهید وای قصاص شوی کاسته نیول کېدو وروسته په خپل جرم اعتراف کړی او په خبرې د اسلامي امارت د درګونو ابتدايه استناف او تمیز محاکم لخوا تر څرنو وروسته ور باندې د قصاص حکم صادر شو. یو شمیر دینی عالمان وای د قصاص پر ځای د طالبان لومړی خلکو ته د کار او ژوند زمينه برابر کړی تر څو خلک له هر ډول فساد څخه ډډه وکړي.
د چ نور ډېر مشکلات دي. اوله غره ونی شو ځکه چې د خلکو ګوتنیونه د اعتراض نورم پسې زیاتېږي او تبلیغات نورم زیاتېږي چې دا خو بالکل د وحشت ډله راغلې ده. دا خو یوازې وحشت کول غواړي، یوازې وینې کول. دا شی باید ذهنیت نه ووځي.
یو شمېر څېړونکي وایي قصاص د نړۍ لخوا د تحریم موضوع نه ده، بلکې ورڅخه د سیاسي اهدافو لپاره ګټه اخیستل شوې ده.
اسلام کې د قصاص موضوع د نړۍ د خوانه تحریم موضوع نه ده، بلکې په افغانستان کې د قصاص تر رسیدو د عملي کولو د پروسی مشکوکې دوه بار کې پښتني ځات ته لکېږي. متاسفانه په تیر وختونو کې په تیر حکومت په افغانستان کې د قصاص موضوع په سیاسي هدف لپاره کارول شوی ده.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې خبرګونو په جواب کې ویلي افغانستان یو اسلامي هیواد دی، تر 99 سلنه زیات خلک مسلمانان دي. د اسلامي قوانینو او نظام د تطبیق لپاره ډېر قرباني ورکړي. تیر کال پر افغانستان د طالبان له واکمنیدو وروسته د طالبان د ډلې یو بنسټي خودونکی او د دې ډلې د پخواني رژیم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس ملا نور الدین ترابی ویل هغه سخت قوانین به چې طالبانو د 1996 تر 2001 کال پورې نافذ کړي وو بیا پلي کړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خبرونه درولې. خطر دی وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2023 کال کې د خوراکي موادو لوړو نرخونو له ډیرو خلکو د اړتیا وړ غذا د پیرولو توان اخیستی او له لوږې سره مخامخ شوي دي. امریکا غږ خبریاله مارګریت بشیر په دې اړه له کارپوهانو سره غږېدلې چې راتلونکي کال به څنګه وي.
د خوړو نړیوال پروګرام د ورستیو شمیرو لمخې د نړۍ 3.9 میلیونه خلک دا وخت حیران دي چې خپل د ماشام ډوډۍ لکوم کړي او د دغو خلکو شمیر مخ په پورته روان دي. د ملګرو ملتونو د اداره وایي د دې کال تر پایه په بیساري ډول د نړۍ تر ټولو بیوزله 150 میلیونه خلکو سره د خوړو مرسته کوي. ماهرین وایي د کورونا وبا، جګړې، وچکالي، د انرژي لوړې بیې او پر اوکراین باندې د روسي يرغل په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت د روان بحران عمده لاملونه دي.
دا کل حتی په اوکران کې له جګړې د مخه د خوراکي توکو بیې د تیرو لسو کلونو په پرتله لوړې وي. د تیلو بیه په وروستیو او کلونو کې تر ټولو لوړه وه. د انفلاسیون اندېښنه له وړاندې موجوده وه، نو کله چې په اوکران کې جګړه پیل شوه مشکل نور هم زیات شو.
د مشکل د زیاتېدو یو لامل دا دی چې اوکراین او روسیا د لسګونو هیوادونو د وړو کندو ګڼل کیږي.
اوکراین او روسیا په نړۍ کې د غنمو ستر تولیدونکي دي. د دوی د بازار ونډه شاوخوا تلور تر اته سلنه ده او د نړۍ د صادراتو لویه برخه جوړوي. نو که د تور سمندر له حوزې څخه په آزاده توګه غله صادره نشي، په بهر کې سترې ستونزې ایجادوي.
د اوکراین جګړې د روسیې د نفتو او ګازو پر صادراتو بندیزونو او د اکمالاتو د بندېدو اندېښنو د انرژي نرخونه هم لوړ کړي دي. ملګری ملتونه وایي د 2019 راهیسې د کیمیاوي کود یا سري قیمتونه 250% لوړ شوي دي. د نړۍ د نیمایي خوراکي موادو تولید سري ته اړتیا لري او د هغو بزګرانو محصولات کم شوي دي چې د کافي سري د رانیولو توان نه لري.
اوس مهال د سري د لوړ نرخ او کمښت له امله د خوراکي موادو لکه غنم، جوار او وریجو په تولید کې شاوخوا 6.8 میلیون ټنه کموالی ګورو. دا 6.8 میلیون ټنه محصولات د یوې میاشتې دپاره د 3.6 میلیارد انسانانو د مړولو دپاره کافي دي.
اقتصاد پوهان وایي په 2023 کال کې د خوراکي موادو امنیت د سري په موجودیت او هوا پورې اړه لري.
د غنمو او جوارو حاصلات تر ډیره په هوا پورې اړه لري. د بلکې په توګه په ارجنټاین کې د وخت د هوا ستونزو حاصلات اغیزمن کړي دي. موږ یې له نږدې څارو. په امریکا کې هم همدا کار کیدای شي.
په نړۍ کې د کافي خوړو د شتون لپاره لازمه ګڼل کیږي چې د تور سمندرګي د غلې د تړون پر اساس د روسیې او اوکراین د غلې او سري صادرات دوام ولري. ماهرین د وریجو حاصلات هم له نږدې څاري چې د نیمایي نړۍ خواړه جوړوي.
د وریجو کښت له وړاندې کم شوی و او په حاصلاتو کې کمښت ګورو، خو خوشبختانه موږ ډېرې زیرمه شوي وریجې لرو ځکه چې تېر کلنی حاصلات ډېر ښه و.
اقتصاد پوهان وایي د ډالر لوړ ارزښت پر هغو بېوزلو هیوادونو اقتصادي فشار زیات کړی چې د خوړو دپاره پر وارداتو متکی دي او د خپلو پورونو بخښلو ته اړتیا لري.
که تاسو یو غریب هیواد او ډیر پوروړی یاست او د خوړو، انرژي او سري دپاره پر وارداتو تکیه لرئ، نو تاسو په مشکل کې یاست.
د خوړو د کمښت د روان بحران په لړ کې ملګرو ملتونو تازه په لومړي ځل په نړۍ کې د قحطۍ د مخنیوي د چارو دپاره ځانګړی تنظیمونکی په کار ګمارلی دی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاګ رادیو خبرونه درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدلی شئ. ماخامنۍ پښتو خبرونه پر 2340 2015 9015 11590 میگا هرتز لندو سپو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لندو سپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لندو سپو 2140 9915 او ساسغ یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015 او 9315
میگا هرتز اوریدل شي. ترنوریدونکو، هر ورځ له 10 تر 15 په خوارزواکي اختما شومان د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کیږي. د دوغو ماشومان کورنۍ وایي چې د بې وزلۍ له امله نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته سم او پوره خواړه ورکړي، ځکه یې ماشومان په خوارزواکي اخته سوي دي. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې په خوارزواکۍ د اختما شومانو شمیر زیات سوی دی. نور حال پر پورت کې واوري.
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وار دی ورشتا هر ورځ په افسر ډول لس څخه تر 15 په خوارځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راول کیږي. زرمینه دا مهال د میرویس رختون د کوچنیانو په ورش کې د خپل دوو هغو ماشومان سره تناسته د چې په خوارځواکۍ اخته سوي. روغتیا چارواکي وایي په دې وروستیو کې دغه ناروغي په ډیرېدو ده. آن تر دې چې د ماشومانو په دې وارش کې پر یوه وخت دوه ماشومان پر یوه بستر پراته دي. د روبینې لور چې د خوارځواکۍ له امله کړیږي وایي د کمزوري اقتصاد له امله خپل ماشوم ته ارزان بیه او د ټیټ کیفیت لرونکي شیدې ورکولې چې بل اخره دې حالت ورسېده. د میرویس رختون د ماشومانو د څنګ مشروای یوازې په تیرې و میاشت کې 240 په خوارځواکۍ اخته ماشومان بستر کړی دي. نو موري وای چې د اقتصاد روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسي او د تغذیه پاړه د کورنوي کم پوها په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لامل نه دي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د متحده ایالاتو حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په 14مه د هغو افغانانو د لارښوونې او رهنمایي په خاطر یوه نوې ویبپاڼه پرانیسته چې په افغانستان کې له خپلو کورنیو نه جلا شوي دي او بیرته ورسره د یو ځای کېدو هڅې کوي. دا نوې ویبپاڼه د https://www.state.gov/afghanistan-family-reunification په نوم مسما شوی او د لادرکه شو افغانانو د کورنیو په اړه معلومات پکې په یو ځای کې راجم شوی دي. کم افغانان چې دا وخت په متحده ایالاتو کې اوسیږي او کوشش کوي چې له افغانستان نه د خپل کورنۍ غړي د امریکا متحده ایالات ته راوغړي دا به پانه مناسبو لینکونو یا اړیکو ته راهنمایي کوي او هم ضروری فرمې او لازم هدایت پکې درج دي. متحده ایالات د 2023 میلادي کال په اگست کې له افغانستان نه راووتل او یو زیات شمیر هغه افغانان متحده ایالات ته راورسول چې په هغه هیواد کې د امریکا د میشن یا ماموریت ملاتړ کړی وو او یا یې د قراردادیانو او ترجمانانو په صفت کار کړی وو او یا یې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د محلي مستخدمینو په توګه دندې سرته رسولې وې. خو د راوتلو په وخت د خرابو شرایطو په سبب ځینې کورنۍ یو له بل سره جلا شوې او یو ځایي امریکا ته راونه رسېدې. له همدې امله متحده ایالات د دغو کورنیو د یو ځای کولو په اړه په خپله ژمنه ولاړ دي او د دې نوې مرکزي ویبپاڼې په پرانیستلو سره افغان الاصله امریکایي اتباع چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې پاتې دي او یا هغه کسان چې په امریکا کې د سیاسي پناه درخواستونه ورکړي دي او داسې نور ځینې افغانان چې فعلا په امریکا کې دی ردي په ډېر اسانۍ کولی شي چې د دې نوې ویبپاڼې په مرسته ضروري معلومات لاسته راوړي او امریکا ته د خپل عزیزانو او د کورنۍ د غړو دراوستلو په منظور ورنا استفاده وکي. په دې پاڼه کې په دې اړه هم معلومات موجود دي چې کم کسان مستحق دي او کم ضروري اسناد باید ولري. هغوی کولی شي چې مربوطه لینکونو ته رجوع وکړي، ضروري فرمې راوباسي او ډکې کړي. یو ځل بیا باید یادوري وکړو چې دغه ویبپاڼه https://www.state.gov/afghanistan/family/reunification/ ترنوان لاندې ده. متحده ایالات د افغانستان د ولس په وړاندې پایدار تعهد لري، ژمنه کړې کوم افراد چې له خپلو کورنیو څخه جلا شوي دي بیرته یې سره یو ځای کړي. په دې ویبپاڼه کې ټولې هغه لارښوونې موجودې دي چې درخواست ورکوونکي ورته اړتیا لري.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.